مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته خراغلست. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. د خبرونه پر راپورونو کې به ووري چې په پام کې د افغان او امریکایي چارواکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر جزئیاتو خبري وکړي، او نن په خیبر پښتونخوا کې د ډیره افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پوره شو. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو دا هر څه له خبرونو وروسته. په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه فریده هوډ سیفی اوروي.
په کونړ کې اوس هم د ځنګل لمبي پورته دي او له پاکستان راکټونه ور باندې وريږي. په ګردیز کې د کابل بانک مخې ته نن چاودنه وشوه. د مصر ولسمشر د لوړې مراسم تر سره کړل، او په جنیوا کې د سوریې د کړکیچ په اړه بحثونه روان دي. لمړی د افغانستان څو خبرونه. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناړي ولسوالۍ کې پر ځنګل اوس هم د پاکستان له سرحدونو د راکټونو حمله روانه دي. د ناړي ولسوالۍ یو قومي مشر ازادي رادیو ته وویل چې له پرون راهیسې لسګونه راکټونه د باتاش ځنګل ته راغورځول شوي، او په ځنګل کې اوس هم سرې لمبې لیدل کیږي. د باتاش په ځنګل کې پرون هغه وخت اور ولګېد چې د پاکستان له سرحدونو په راکټونو وویشتل شو. اخوا د پکتیکا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې د تیر ورځې راهیسې د پاکستان لخوا د دې ولایت سرحدي سیمو ته شاوخوا ډیرش راکټونه راغورځول شوي دي. د پکتیکا امنیه قومندان دولت خان زدران ازادي رادیو ته وویل چې دغه راکټونه په وځي خوا ولسوالۍ کې تر ډیره په کلو لګیدلې دي. ځای چارواکي وایي چې لسګونه کورنۍ مجبوري شوي چې خپل کورونه پرېږدي. د افغانستان د دفاع وزارت د نورستان پر کامدیش ولسوالۍ د وسلوالو تر حمله وروسته له پاکستان غوښتنه کوي چې پر خپل پوله دی د وسلوالو مخه ونیسي چې افغانستان ته راوړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې وسلوال مخالفین پرون سهار د ډیورن کرخي څخه راوختل او پر کامدیش حمله وکړه. تر دې مخکې د نورستان امنیتي چارواکو ویلي وو چې په دې جګړه کې تر شلو ډیر ولسی خلک وژل شوي او یا هم ژوبل دي. لا پکتیکا سره راپورونه وایي چې د دې ولایت په مرکز کې یوې بمی چاودنې دوه پولیس وژل دي. د پکتیکا د والی ویان روح الله سمون ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه په مرکز کې په مرکزی وبخې دغه چاودنه په پکتیا کې شوې ده. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه په مرکز ګردیز کې نن مسپخین د کابل بانک مخې ته شوې چې یو بل پولیس او دوه ولسی خلک یې جوبل کړی دي. خو د ګردیز د مرکزی روختون سرطبيب حیا ګل پکتین ویلي چې لستنې روختون ته رسولې دي. د دې بمی چاودنې مسولیت وسلوالو طالبان واخیستې دي، او په سرپل ولایت کې نن یو وار بیا د یو خونځي لسکونه زده کوونکې مسموم شوې دي. د سرپل د پوهنې ریاست د تدریس مرسیال سید وکیل ازادي رادیو ته وویل چې د چارباغ د منځني خوونځي 95 انجونې زده کوونکې مسموم شوې دي او روختون ته لیږل شوې دي. دا په سرپل کې په تیر یوې اونۍ کې څلورم وار دی چې انجونې زده کوونکې مسمومېږي. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن رسمن د لوړې مراسم پر ځای کړل. د محمد مرسی د سوګند چاري د اساسي قانون محکمې تر سره کړې. مرسی ویل د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت درناوی وکوي.
اقسم بالله العظيم
مرسی وایي زه په خوده قسم خورم چې په صداقت سره د جمهوریت غوښتونکو سیستم ساتنه وکړم. زه اساسي قانون او د قانون حاکمیت ته درناوی کوم. د خلکو ګټې به په نظر کې نیسم. د هیواد د استقلال او امنیت ساتنه وکوم. په مصر کې د سلطنتي نظام تر ختمېدو وروسته مرسی پنځم جمهور رئیس دی. په دې اړه لږ وروسته په خبري مجلې کې تفصیل اوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي کوفی انان لویدیزو ځواکمنو هیوادونو ته خبرداري ورکړی دی چې که د سوریې 14 میاشتنیو لانجو ته په یوې حل لارې موافقه ونه کړي، نو په سوریې کې به د نورو ډیرو خلکو د مرګ مسؤول وي. انان نن په جنیوا کې د سوریې د کړکیچ په اړه کانفرنس پرانیست او ویل که چېرته د نړۍ ځواکمن هیوادونه ونه شي کړی چې سوریه د کړکیچ لپاره د اعتبار وړ یو حل لار عمومي، نو تاریخ به په اړه بې رحمانه قضاوت وکړي. دا غونډه د لویدیځو قدرتونو روسي او چین ترمنځ د سوریه د لانجې پر سر له سختو اختلافاتو سره پیل شوه. لویدیځ واکمن هیوادونه غواړي چې جمهور رئیس بشار الاسد دی له واکه لرې شي. تر غونډې د مخه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګویل په جنیوا کې د سوریه د کړکیچ په اړه په غونډې کې پرمختګ لا هم ډیر سخت دی. د سوریه فعالان وایي لږ تر لږه نن 14 کسه په سوریه کې د شخړو په لړ کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا وژنې د حکومتي توغندیو د ویشتلو او همداشان د پوځ د غړو او د سوریه د آزاد پوځ په نوم د سوریه د مخالفانو په پناځایونو کې د جګړو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دوی وایي په هومس، ادلیب او دمشق د باندې سیمو کې هم د ډزو ډزې روانې دي. او ټاکل شوی دی چې سبا د ایټالیا او اسپانیا فوټبال ټیمونه د اروپا د فوټبال د اتلولیو په پایلوبې کې سره مخامخ شي. اسپانیا په نیمه پایلوبې کې د پینلټي له لارې پرتګال ته ماتې ورکړه. ایټالیا دوه د یو په وړاندې لوبه له جرمني وګټله. پولند او اوکراین د اروپا د فوټبال د اتلولیو قربانه هیوادونه دي او پایلوبه په اوکراین کې کیږي. د خبرونو پای
ازادي رادیو ته وغږی چې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 صفه خبرونه کوي. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. امریکایي چارواکي افغان حکومت ته د هغو طالب مشرانو د سپارلو په اړه غور کوي چې اوس مهال په ګوانتانامو زندان کې بندیان دي. نن د جون 13 افغان کډوالو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده.
اوس خو ګرمي زیاته ده، روزه راغله، دا خلک چې تلل شي یو ستر بحران نه ته راځي او دغه بحران زموږ په افغان حکومت پاکستان دولت به او یونیسیار به.
افغانستان د تجارت په نړیوال سازمان کې د غړیتوب غوښتونکی دی. په نور موضوعاتو کې د جودو رزمی لوبو اتل اجمل فیض زاده یو له هغو شپږتنو افغان لوبغاړو څخه دی چې د لندن د اولمپیک په لوبو کې ګډون کوي.
له بې وزلو سره مرسته، د ښځو احترام، د زړونو سپېڅلتیا، پیرزوینه، مینه او اخلاص هغه اړخونه وه چې زموږ پښتني کلتور څخه تشکیل وو.
دا د یو مقام اواز دی چې په کندهار ولایت کې د پخوانی ژوند د طریقې په اړه په یو جوړ شوی خاص ځانګړي پروګرام کې چې د کلیوالي شپې په نامه یادېده د خبرې کولې. نور موضوعات هم لرو چې د خبرونې په جریان کې به تاسو ته وړاندې شي. افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو او اډو د شمیر او همدارس د افغانستان د قوانینو په وړاندې له 2014 کال وروسته د دې ځواکونو د مسؤلیت په اړه خبرې کوي. ویل کیږي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په موافقه کې تر ټولو لنجمنه مسله دا وي چې آیا امریکایي پوځیان له قانونه مسؤلیت لري او کنه. په دې اړه د اسمت څاروان پر راپور کې نور تفصیل واوري.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وځي د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په باب یو امنیتي موافقه لاسلیک شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له امریکا سره په موافقه کې به له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو او د هغو د اډو د شمیر د پوځیانو د مشتیدو د ځایونو او د غرس د دغو عسکرو د قانوني مسؤلیت مسله په ګوته شي. تر دې مخکې افغانستان او امریکا د می په دوهمه نیټه په خپل منځ کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی و. د سند تر لاسلیک کېدو مخکې ویل شوي و چې په هغه کې به له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو او اډو مسأله هم شامل وي، خو دا موضوع یې بل موافقې ته وځنډول شو. ریوټرز خبري اژانس وایي که افغان او امریکایي چارواکي د دغو خورا حساسو مسأله پر سر جوړجاړي ته ونه رسیدل، د امریکا متحده ایالاتونه به مجبور شي چې د 2014 سم کال تر پای له افغانستان خپل ټول نیوي زره سرتیری وباسي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیزی وویل په دې موافقه کې به چې ټاکل شوې ده د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې نهایي شي له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر شمیر څرنګوالي او مسؤلیتونو تمرکز وشي. د همداراز وویل دواړه خواوې به د دغو درو مسئلو پر اساس خبرې پیل کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې څومره امریکایي پوځیان پاتې شي. ویل کیږي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ به په دې خبرو کې تر ټولو لانجمنه موضوع د امریکایي پوځیانو د قانوني مسؤلیت مسله وي. افغان چارواکي د دې غوښتونکي دي چې پاتې کیدونکي امریکایي عسکر د افغانستان د قوانینو په وړاندې مسؤلیت ونه لري. د همدې مسالې پر سر اختلاف سبب شو چې امریکا په عراق کې عسكر پرینشتي. خود طالبانو تهدید ته په پام سره داسې نشکري چې افغان چارواکي دی په اسانه حاضر شي چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان او امریکایي چارواکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو پر شرایطو او جزئیاتو خبرې کوي. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل په مقصد له ګوانتانامو زندان څخه د یو شمیر طالب بندیانو پر خوشي کولو او افغانستان ته د هغوی پر سپارلو غور کوي. دا چې دا بندیان به څنګه او په کومو شرایطو افغانستان ته استول کیږي، اسوشیټډ پرس خبری اژانسی په اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیزې جانقه الکوزای وړاندې کوي.
د دغه وړاندیز پر اساس به یو شمیر هغه طالبان چې په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د تلو پر مهال د جګړې د ډګر د دښمنانو په نامونی ول شوې دي افغانستان ته انتقال شي. دا پریکړه د امریکا په دریس کې یو ډول بدلون ښیي او وایي دا کسان چې افغانستان ته استول کیږي امریکا ته به ګواښونه نه مخامخ کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او نورو چارواکو ویلي که څه هم چې له طالبانو سره خبرې په زړه پورې نه دي، خو د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره تر ټولو غوره لار ده. طالبانو تل ویلي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي او دا ځکه چې امریکایان په دې هیواد کې پوره واک او ځواک لري. امریکایي او افغان چارواکي وایي د جمهور رئیس اوباما د ادارې د نوي وړاندیز یا پلان پر اساس به طالب بندیان له ګوانتانامو زندان څخه راسن په باګرام کې پروان زندان ته انتقال شي. دا زندان لا هم د امریکایي ځواکونو په امنیتي کړۍ کې دی او تمه ده چې په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا باید له ګوانتانامو زندان څخه د طالب بندیانو استول لاسلیک کړي او دا تصدیق هم باید وکړي چې دا کسان به امریکا ته خطر نه پیښوي. پنیتا د جمعې په ورځ د دې کسانو په اړه زیات څه ونه ویل، خو دا یې وویل چې د سولې د معاملې لپاره بحثونه روان دي. د امریکا دفاع وزیر وایي دا مهال د بندیانو د تبادلې لپاره کوم مشخص تعهد نشته. د یو شي ډاډ درکولی شم او هغه دا چې د بندیانو هره تبادله چې زه یې تصدیقوم هغه به د قانون پر اساس وي او دا به پکې حتمی ذکر کیږي چې دا کسان به بیرته جګړو ته مخه نه کوي. په راپورونو کې ویل شوي د طالب بندیانو د استولو په مسلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په دې وروستیو کې بحث وشو. یو جکپور امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی وایي په استونکو بندیانو کې د طالبانو 15 مهم کسان نه دي شامل. د دې کسانو پر سر جلا بحثونه شوي ول او وروسته خبرې پټه پټه درېدلې وي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار ښاغلی اسماعیل قاسم یار وایي د دې معاملې پر اساس به د 15 مهمو او جکپورو طالب مشرانو په ګډون د طالب بندیانو 18 تنه له ګوانتانامو زندان څخه خوشي شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي افغان حکومت دا وس نه لري چې ټولو افغان کډوالو ته د راستنېدو اسانتیا برابر کړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د شنبه په ورځ یعنی نن به په خیبر پښتونخوا کې هغه افغان کډوال راټول کړي چې د استوګنې اسناد نه لري. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي هیڅ کله له پاکستان سره دا موافقه نه ده شوې چې افغانان دې له پاکستانه په زور وایستل شي.
که څه هم د شنبه ورځ د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ټاکل شوی ضرب الاجل وروستۍ ورځ وه، خو افغان حکومت وایي چې په یو وار دومره زیات افغان کډوال نشي جذبولی. د کډوالو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت آزادی رادیو ته وویل چې په دې حق له پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو سازمان له اړوند ادارې سره خبرې روانې دي.
هیچگاه ما با پاکستان به توافق دست نیافتیم که بیانگر اخراج اجباری از افغانستان.
دیوی هیچ کلمونگ لپاکستان سر دی توافق تر نیو رسیدلی چه لپاکستان دی افغان کدوال پزور ویستل شی. که دی پاکستان اسلامی جمهوریت پداس کار لاس پوری کری او پدلیز توگ افغان کدوال لخپل خوری و باسی، افغان دولت په هیچ صورت دی دومره دیر و کدوالو دی جذبول توان نلری. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې پریکړه کړې و چې غیر قانوني افغان کډوال له سیمې وباسي. خو د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تفاهم له مخې شوې پریکړه د یوې میاشتې لپاره وځنډول شوه. افغان چارواکي وایي د پریکړې پلي کېدل ځکه ځنډېدلي وو چې د ستونزې هلته د یو جامع میکانیزم په جوړولو غور وشي. ځینې افغانان له پاکستانه غواړي چې د افغانانو ستونزې د په پام کې ونیسي او په پریکړه دې له سره غور وکړي.
دا خو به ډېر مشکله سي د افغانستان ته یو دم راسي، ځکه اکثره خلک ډېر غریبانان دي هلته. هلته د دې چې هغې د راتګ وسه نه لري، باید چې د پاکستان حکومت هغې ته وخت ورکړي. او څومره
رحمت الله، د افغان حکومت لپاره به دا مشکله وي، ځکه دې نه مخکې چې کوم مهاجر افغانستان ته راغلي وو هغوی اوس هم د اوسېدلو لپاره ځای نه لري.
پاکستان زموږ دوست مملکت او مسلمان مملکت دی، حتی موږ یو ټاټوبه نه لرو چې په هغه کې موږ صحیح ژوند کوو اوسېږو. حتی اقل هغه بشري حقوقونه چې موږ لرو، یو انسان چې یو ځای نه بل ځای ته ځي، حداقل دومره خو باید وکوي. موږ ته باید وخت راکړي.
د نظر خاوندان د پاکستان دا اقدام د دواړو هیوادونو د روان وضعیت په پام کې نیولو سره پر ځای نه ګڼي. دوی وایي پاکستان ته نه ښایي چې د افغانستان ځینې دوستو هیوادونو سره د اختلاف د لرلو په صورت کې پر کډوالو زور واچوي.
په راپور کې مو د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو د وزارت د چارواکو خبرې واورېدې چې وایي افغان حکومت دا وس نه لري چې ټولو افغان کډوالو ته د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. نن په پېښور کې د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت لوري افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو لپاره د ورکړل شوي ضرب الاجل وروستۍ ورځ وه. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هغو افغان کډوالو ته چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې د جون تر دیرشمې، یعنی د نن ورځې تر ماښامه دي له پاکستان ووزي او افغانستان ته دې ستانه شي. د خیبر پښتونخوا حکومت افغانانو ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې په پنجاب او سند صوبو کې تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی.
افغان حکومت او اروپایي ټولنه که څه هم د دوی ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په اړه د خبرو تیر دوه پړاوه بریالي بولي، خو دا اټکل نشي کولی چې دا سند به کله لاسلیک ته چمتو شي. په کابل کې د تیرې پنجشنبې پر ورځ د دواړو لورو ترمنځ د شراکت او پراختیا په اړه
زمکه کلاز د رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې یو بل موضوع لرو. نړیوال په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اندېښنه لري او یو شمیر مرستندویانو ویلي دي که افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه چټکه نه کړي او په کارونو کې شفافیت رامنځته نه کړي، نو دوی به په افغانستان ته په خپلو مرستو له سره غور وکړي. ځینو مرستندویانو د اداري فساد له وجې افغانستان ته خپلې مرستې بندې کړې دي. نړیوال وجهي صندوق هم د کابل بانک د اداري فساد له وجې افغانستان ته خپل پورونه بند کړي وو. IMF د جمعې په ورځ وویل په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د مسلې تفصیل د فرانس پرس خبری آژانس د راپور په استناد جناقه الکوزی اوروي.
نړیوال وجهي صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فند وایي افغانستان له یو سخت چاپیریال سره سره د اداري اصلاحاتو په برخه کې پرمختګ کړی او دوی د پورونو د پروګرام پر اساس افغانستان ته د 3.2 میلیون ډالرو نوی پور تصویب کړ. نړیوال وجهي صندوق وایي کابل هدف ته د رسیدو په مقصد د ارزښت او قیمت پر اساس د مالیو د قانون مسوده برابره کړي، د اقتصادي جرمونو پر ضد مبارزې لپاره استراتیژي جوړه کړي او د مرکزي بانک د پانګې زیاتولو چوکاټ برابر کړی دی. نړیوال وجهي صندوق یا IMF زیاتوي که څه هم چې کابل د مالی منابعو هدف ته نه دی رسیدلی، دوی افغانستان ته د 133.6 میلیون ډالرو د پور دوهمه برخه چې په سپتمبر میاشت کې تصویب کړی وه هم ورکوي. د نړیوال وجهي صندوق اداري مرستیال نعمت شفیق وایي افغانستان په یو ډیر سخت چاپیریال کې د یو ستر اقتصادي ثبات او په خپل ځان د اتکا پر لور انتقال پیل کړی دی. افغان چارواکو دغه راز ویلي د کابل بانک د فساد په اړه چې جګپوړي افغان چارواکي او سوداګر پکې دخیل دي، د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان له امله د بانک د پیسو او شتمنیو بیرته ترلاسه کول زیات شوي دي. د نړیوال وجهي صندوق مرستیال زیاتوي په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو دوام به مالی سکتور امن کړي، اقتصادي نظام به غښتلی او د مالی ثبات پر لور به پرمخ ولاړ شي. په کابل بانک کې د ستر مالی فساد له امله چې شاوخوا یو میلیارد ډالر پکې ورک شوي دي، نړیوالو مرستندویانو افغانستان ته خپلې مرستې بندې کړې او نړیوال واجی صندوق هم د هیواد ته خپل پور یو کال وځنډاوه. د نړیوال واجی صندوق اداري مرستیاله وایي د افغان حکومت پراختیایي ستراتیژي د زیاتو مالی منابعو یا عایداتو پر تحرک ولاړه ده او د راتلونکو کلونو لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو او پراختیا لپاره د مرستندویانو زیاتې مرستې جاري وساتي. دا وایي افغان چارواکي باید د بودیجې د مصرفولو یا لګولو ظرفیت جګ کړي، د حکومتدارۍ مهمې مسلې باید حل کړي او د حکومت په بېلابېلو ارګانونو کې د مسؤلیت اخیستنې فرهنګ باید لا ښه کړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هیله څرګنده کړې چې تر 2014 میلادي کال پورې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د دې وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي خپل کارونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان پر معیارونو برابر کړي. په همدې حال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان کاري ډلې په دې سازمان کې د غړیتوب لپاره افغانستان ته 160 سوالونه ورکړي دي چې حالې له افغانستان څخه غواړي. زکیه غیاسی نذیر او د موضوع تفصیل.
د سوداګرۍ نړیوال سازمان پوښتنو ته ځواب ورکول، د مالیاتو د ورکړې خوالی او په هیواد کې نړیوالې پانګونې ته د زمینې برابرول هغه کارونه دي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت باید د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لپاره ترسره کړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحید الله غازی خیل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې افغانستان تر 2014 میلادي کال پورې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
افغانستان غواړي چې د دبليو ټي او غړیتوب واخلي. موږ د څو کاله مخکې درخواستي ورکړې ده او موږ سوالونه شوي دي، دغه سوالو ته ځواب ویل شوی دی او موږ امیدوار یو چې په څو راتلونکو کلونو کې افغانستان د دبليو ټي او غړیتوب واخلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د غړیتوب لپاره د خبرو دوهم پړاو تیرونی په ژنیو ښار کې جوړ شوی و. د سوداګرۍ نړیوال سازمان افغانستان ته 160 پوښتنې ورکړې چې باید ځواب وکړي. د خو سوداګریزو قوانینو شتون، د داخلي تولیداتو سیالي لګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره او د ګمرکي تعرفې راټیټول نور هغه شرطونه دي چې په دې سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره مطرح شوي. د ژوند خوالی، د سوداګرۍ او تولیداتو پراختیا او له موجوده منابعو څخه استفاده هغه هدفونه دي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان لري. افغانستان له 2013 او 2014 میلادي کلونو راهیسې په دې سازمان کې د غړیتوب لپاره د دې سازمان له کاري ډلې سره هڅې او مشورې پیل کړې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په اوسنۍ شرایطو کې په داسې حال کې چې بیکاری زیاته ده، د سیمې او ګاونډي هیوادونو سره د افغانستان د تولیداتو برابرولای به د هیواد له ستونزو سره مخامخ کړي. که څه هم ویل کېږي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به نړیواله پانګونه اسانه کړي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي چې تر څو افغانستان خپل تولیدونکي هیواد ونه ګرځي، په دې سازمان کې غړیتوب ګټه نه لري.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. افغان چارواکي او اروپایي چارواکي د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د تړون په اړه د خبرو دوهم پړاو بریالی بولي او وایي چې په دې پړاو کې د همکاریو پر بېلابېلو برخو په تفصیل سره خبري شوي. د همکاریو د دې سند په اړه چې مشارکت او پراختیا نومیږي، د دواړو خواوو ترمنځ لومړنۍ خبرې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کابل کې شوې وې. له ناټو وروسته اروپایي ټولنه د نړۍ دوهمه ستره ټولنه ده چې افغانستان د همکاریو سند ورسره لاسلیک کوي. له کابله حمید مومند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغان حکومت او اروپای ټولنه که څه هم د دوی ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو په اړه د خبرو تیر دوه پړاوه بریالي بولي، خو دا اټکل نشي کولی چې دا سند به کله لاسلیک ته چمتو شي. په کابل کې د تیرې پنجشنبه پر ورځ د دواړو لورو ترمنځ د شراکت او پراختیا په اړه د همکارۍ د تړون لپاره د خبرو دویم پړاو ترسره شو. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر ویګاداس او شاسکس د شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ممکن د همکارۍ د سند په اړه د خبرو دریم پړاو په اکتوبر میاشت کې ترسره شي. خاغلی اوشاس کس وایي چې دا یو پیچلی او جامع سند دی چې باید په اړه د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو سره خبرې وشي. دی وایي د خبرو د دریم پړاو په اړه تمه لرو چې د اکتوبر په میاشت کې به ترسره شي. زموږ لپاره دا یو مهمه مسله ده او موږ اړ یو چې په دې اړه د اروپایي ټولنې له 28 غړو هیوادونو سره سلا مشورې وکړو. دا یو پیچلی او جامع سند دی نو خامخا به لږ وخت نیسي، خو زما اټکل دا دی چې د روان کال تر پایه پورې موږ کومې نتیجې ته ورسېږو. د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د شراکت او پراختیا په اړه د همکارۍ دا تړون د دواړو خواوو د علاقې وړ مهم مسایل لکه حکومتداري، بیا رغونه، د افغان ځواکونو روزنه، بشري حقوق، اقتصادي همکاري او داسې نور رانغاړي. خو د اروپای ټولنې استازي وویل چې د دواړو لورو ترمنځ په دې اړه د خبرو له نهایي کېدو وروسته باید په دې اړه د پارلمانونو ملاتړ هم ترلاسه شي. د همکاریو د دې سند په اړه د دواړو لورو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د روان کال په مارچ میاشت کې ترسره شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د دواړو لورو ترمنځ شوې خبرې مهمې بولي او وایي چې د خبرو په دویم پړاو کې د ځینو نوو مسایلو ترڅنګ د لومړي پړاو د خبرو په اړه هم بحثونه وشول. د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال ډاکټر فرامرز تمنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د همکارۍ دا سند به د لسو کلونو لپاره د اعتبار وړ وي. د وایي په تېرو دوو پړاوونو کې چې کومې خبرې شوې دا سند به لږ تر لږه د لسو کلونو لپاره د اعتبار وړ وي، خو بیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې دوام لري او موږ هیله منو چې د دواړو لورو ترمنځ دا سند چې خورا جامع، پراخه او د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو زیاتې برخې رانغاړي ژر تر ژره لاسلیک شي. افغان حکومت له اروپای ټولنې، ناټو، امریکا، هند، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا، جرمني او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو سره د ستراتیژیکو او اوږدمهاله اړیکو لاسلیک کول د خپل بهرني سیاست یو ستره بریا بولي. د دې ترڅنګ په پام کې ده چې افغان حکومت له چین، ناروی، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم ورته سندونه لاسلیک کړي.
د کابل ښار د قلعه زمان خان لسګونو اوسیدونکو نن د کابل ښاروالۍ مخې ته په دې خاطر مظاهره وکړه چې دوی وایي ښاروالۍ مځکې نه ورکوي. د قلعه زمان خان اوسیدونکي وایي تر هغو چې حکومت یې ستونزه حل نه کړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. جمیله ظریف او په دې اړه تفصیل.
د کابل ښار لسګونه تن اوسیدونکي چې د شنبه په ورځ د کابل ښاروالۍ مخته راغونډ شوي وو ویل چې که د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه شي نو دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي.
ډیر اسناد شته دی او ښاروال ته هم معلوم دي داسې خلک چې همدا اوس یې ښاروال ورته فوکلاده همرونه ورکړي دي.
کله چې زفنګ باندې پټرول اچوم راځم دي ښاروال موقع ځان ځان دفتر مې او دا کار مات خل نه بغل مجبور مې
مونږه دغه ملکیت سند دغه هر یو کس ځان سره لرو. مونږه دغه نومرې د کله زمان خان په بروشه کې ښاروالۍ څخه غواړو.
دوی وایي چې د دې ځمکو اسناد له شلو کلونو مخکې دوی ته ورکړل شوي وو خو ځمکې لا تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. خو کابل ښاروالۍ بې د دې خلکو ادعا ردوي او وایي چې دوی سره دا مهال ځمکې نشته چې دوی ته یې ورکړي. محمد یونس نوندیش وایي چې د دې مظاهرو په ترسره کولو کې د ځینو کسانو لاس دی.
سل ورځم که دوام ورکړي هیڅ لاره موږ نه لرو. د دې لپاره هلته ځمکه نشته چې زه دوی ته ورکړم. دا څنګه کېدای شي چې زه اووه زره نور ځمکه د کومه کم؟ او دا یوازې دوی نه دي، تقریبا دېرش زره نور کما امدا مشکل لري او دا مشکل ما خپل کړی نه ده او ما کوشش کړی چې تر سوچ امکان ولري دا خلکو ته مزکه پیدا کوم دوی ته ورکم او دې خلک په دې کې نمرې خسته دي.
خو دا یوازې اوس نه بلکې د زمکو د توزیع لامل له څو کلونو را پدی خو خلک شکایت کوي او وایي چې په دې برخه کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي. دوی په کابل ښار والی انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې زمکی یوازې زورواکو خلکو ته ورکړي.
او په کورنۍ خبرونو کې ورستای راپور دا چې د افغانستان د جودو ملي لوبغاړی اجمل فیض زاده وایي چې له ټولو ستونزو سره سره اولمپیک ته چمتو دی. د افغانستان د جودو ملي لوبغاړی اجمل فیض زاده چې د 2012 کال د اولمپیک لوبو ته کاندید دی هیله څرګنده کړه چې په اولمپیک کې به د افغانستان لپاره مډال راوړي.
د افغانستان د جودو ملي لوبغاړی اجمل فیض زاده چې اوس مهال د 2012 کال د لندن اولمپیکي لوبو ته په چمتووالي بوخت دی وایي چې اولمپیک ته د ورتلو لپاره ډېرې ستونزې لیدلې خو یوازینۍ هیله یې دا ده چې د اولمپیک مډال افغانستان ته راوړي.
کوم یو کوم ستونزې تاته زیات کما؟ ډېرې زیاتې دي. یوازینۍ زما ارزو دغه وو چې زه وکولی شم دغه مسابقو کې اشتراک کړم. د خدای په فضل سره ومې کولی شو چې دغه مسابقو ته ځان کاندید کړم.
اجمل فیض زاده وایي چې دی د یو نړیوال سیستم یو وایلډ کارډ له لارې اولمپیک ته وتلی دی او هیله لري چې له ټولو ستونزو سره سره اولمپیکي میډال وګټي. د اجمل فیض زاده ترڅنګ نور ملي لوبغاړي هم چې له سره په ګډه تمرینونه کوي په اولمپیک سیالیو کې د اجمل د ښې لوبې په تمه دي.
زه رحمت شاه مشکل یم د افغانستان د جودو غړی او د اجمل فیضی پارتنر. واقعا چې موږ دواړو ډېر کوشش کړی د اجمل سره ډېر تمرین وکړی او په دا امید یو چې د خیر سره اجمل جان په افغانستان ته د خیر سره یو ښه مقام راوړي.
د جودو ملي لوبغاړی اجمل فیض زاده او ملګری پلاوی به د جولای میاشتې په 8 نیټه له کابل څخه لندن ته لاړ شو ته مده په 29 تاریخ د سیالیو ډګر ته ووزي. د اولمپیک په سیالیو کې چې ته مده روان کال په جولای او اگست میاشتو کې په لندن کې وشي د افغانستان په استازیتوب تر دې دمه د تکواندو، ځغاستې، جودو او سکوهنې د شپږو لوبغاړو لوبې منل شوې دي.
او رستای راپور د مصر ولسمشر محمد مرسی نن په قاهره کې د لوړ مراسم پر ځای کړل. مرسی تر دې مخکې د تحریر په میدان کې په غیر رسمي ډول دا مراسم پر ځای کړی وو او پرونی خلکو ته په وینا کې وویل چې د اساسي قانون درناوی بکوي. د مصر خلک وایي د مرسی خبرې ډېرې ښې دي، خو دوی عمل ته سترګې په لاره دي. د مصر لومړنی انتخاب شوی ولسمشر نن په رسمي ډول د لوړې مراسم پر ځای کړل. محمد مرسی د سوګند چلې د اساسي قانون محکمې ترسره کړې. قدر منوریدونکو، په دې اړه متاسې یو مفصل راپور برابر کړی و، خو چې د وخت د کموالي له کبله ومو نشو کولی.